السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوریزه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د ورځنی غونډنن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او سبا د شنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان استیفن دوجالیک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان مېرمنې ګډون ولري. ځینې ورسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاګل رضایي برخه اخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له 25 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب وویل چې دوی پکې ګډون نه کوي. خو ځینو سیاسي لورو په دې غونډه کې د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي. د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خصوصي د حقوقو د نقض په اړه اندېښنه ښودلې. د دې 12 هیوادونو ګډ اعلامیه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت خبره کړې، په کې د البانیا، انډور، بلجیم، کاناډا، فرانسې، المان، بلغاریا، کوسوو، لختنشتاین، منګولیا، نیدرلاند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله لیکل شوی. په 2023 کال کې د مونیخ امنیتی کانفرنس وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې طالبانو هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی. په دې اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم په نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې د تر ټولو ناوړه او ویرونکي وضعیت مسؤول بلل شوی چې له قبلې په افغانستان کې د ټولنې د نیمې برخې راتلونکي خطر سره مخ کړی. دوی له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض د عملي کولو ښکاره بېلګه بللې او زیاتوي د نجونو په خپل سري ډول نیول او په زور یې ودول د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د دې 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت له طالب چارواکو غوښتي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د بشري حقونو له قوانینو ملاتړ وکړي او د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او سم لاسي د نړیوالو معیارونو پر بنسټ نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خامپریس د خبري برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقیدو شرط پرته خوشي کې دوه غوښتنه کړي. د مرکز د شنبه په ورځ وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته احضار شوی او د شنبه په ورځ ونیول شو. د خامپریس د امتیاز خاون خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له وی خځه سره د مرکې په تړاو احضار کړی شوی او چې ګواکې بشپړ حجاب نه وریایت کړي. خپل خامپریس هم یو اعلامیه کې لیکلي دي چې حقي خځه د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی وو او لنیکمل سره د شنبه له سهاره تماس پرې ده. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخ خبريالان په خپل ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسولان دي ور باندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی غواخي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړونو کمیسون سنډه دا کړی شوی او د طالبانو بیا لبل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول تر رسنیو په قانون کې مداخله کوي او له خبريالانو د پښتونو ګربېګونو لاري د هغوی نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زینک یا روی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي د قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زینک هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ ونه کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونو نکړي خو په هغه کې شفافیت نشته. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې پر ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یوای پر روسیې کې د بتون لپاره بد ناولنی لید ژوندې ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویان دی کیرا ایرمیش پرونشان باب یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس وویل خپل رهبری له لاسه ورکړه خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللې. میرمن ایرمیش وویل دوی ډله د ناولنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. د کرملین منتقد وڅلوي کلن الکسی ناولنی تیر جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو سنات صافه بیسد شو ورستا مړو مندل شو. او د هند اورلوبي د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې لاس کسان مړه او 15 نور ټپيان شوی دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د نننا یو اور لګیدنه و. د په خبره د دې اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی خو په لومړي شیبو کې کنټرول شوی دی. دا خبره
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارې مو د ازل ومه ورسکه مو یو بار بیا د ونی د مهمه سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربم. دا ونی خبرېږي چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلنه ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همداراز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستې معلومات هم درته لرم. خو تر هڅو لومړی د تېرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسینو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې دې غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنسي ودې دغه کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي 23 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
تاسو پولیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی په هغه وختونو ته رسیدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوي چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 500 ګوندونو سره ائتلاف کړي. وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دغه قانون سازه د لپاره د حکومت جوړولو د لپاره بالکل تیار یو. ان شاء الله تعالی همبر کو ته موږ کړي د کلیږي ور د کوبا حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي. یس مونږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول په پارلمان کې پلی کړو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بایکاټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراری په 13مه جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي، غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادۍ راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولې پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسني غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو، د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوه د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند ونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوه غونډې ته د غوره چمتووالي په مخه نیولې و، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کشیږي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیرونی القاعده سره پاړی کو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له و کال رئیس عمان کې نظربند ساتل شوی وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلی ته وګرځیدل. ملا عبد الظاهر او عبد الکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کال ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له و کال رئیس عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معاملې شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازي بدله شوي. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ له هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته پته مو، په اړه د پاکستان پوسټ نګدی او مهم خبريال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا او عبد الله اخون د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو لامل مړ شوی دی. ملا عبد الله اخون پرویز مشرف د امریکا په خلبان دی ونیو، او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه د طالبانو یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو، شکنجه ورکړل او بیرته د امریکا په خوله باندې خوشی کړ. طالبانو چې امریکای د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره حل ځلې کړي، له پاکستانه د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 403,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمی بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.5 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ دي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کوردننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو ته رسېدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې د دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هیواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو سره دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غزولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور لمخې پاکستان د مهاجرو سنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړل چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یا چولیو. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه وادونه دي چې روسته یو کې د افغانانو د نیولو او سنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوي غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلی د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خواهی د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی او په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخ ونیسي.
موجی جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیر تو بوکو چې زری پیسې لا وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پیو بسلې اوس موږ افغانانم باید لک د پرده سره ورکی خیر د یو لاس کله دی پریګ دی موږ د پرسمیت نه پیژنې زکه داس دی دهمو په پدمرټه او په ګړو په حلواو نه دی بسلې د کوتک په زور مې استلې دی.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغو اندېښنو ته و چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اروپایي شته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدي نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بل لار نه لري.
او له هیواد بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی د وی ونې په تیرې دوی پایلو ته په پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکۍ ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته روان دي کړي او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به زوی ته صدر اعظم ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پاوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوه. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداري ورکړه چې په غلا شوي رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دیکھو قانون سازے د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو انشاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی چې کله کیږي ور زرکو به حکومت په جوړو خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول په پارلیمان کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمان نه بایکاټ کو
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړو ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو بلخو د پاکستاني اسټابلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی فضل الرحمن په امریکا تور لګولای چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له عمل هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی چې د دغو تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبان له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاستوالو پالونکي او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري لخپلو ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده خو په پیښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټولولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې
او قطر چې هند ته د غازو مهم صادرونکي او د هند د اتلکه کارګرو کوربه هیواد دی تیر ورنه په یو بیساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته په خواني افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوو بخلی او ټول هند ته ورخوش کړل د دوه کسانو لړل ځنوي نوی ډیلی ته پر رسیدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیم مداخله په پایله کې خوشی شوی دی نوی ډیلی د 2023 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وي د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته خکر په خکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندري راپورته کړی دی ترامپ ویلي چې بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغه ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي ده یانس سٹولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونې احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردی بللې دي هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تو دا موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دا ویل لري په لویان وايي حکومت د حوزې پایلې څرګندولي او د اعتراض په محاله پاکستانی پولیسو و په لویان هم شتلی چې یو تر مرشوه دی د موسن دا ورټ اپ کېدل د پخوانی ولسمشر غنی منظور پښتین امر الله صالح افراسیاب خټک او ګڼ ملت پال لخوا غندل شوی دی د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته علي وزیر سره یو ځای ورغله دی محسن داوړ چې پر خپ ډزو لګیدل دی پی خیل اغه خپ شوه پی ټی ایم یو بار بیا د داوړ په ننګ باندې درول او منظور پختین ټینګار کړ چې ل محسن داوړ سره دی او په لګیان هم کلا کور سره ولاړ دی
مونږ ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ور ورسی کی ځاننه ور ورسوي مونږ دغه حالات کلک مخالفت کوو مونږ دغه واقعیت کلک مخالفت کوو پرون په شانګلا کې مونږ خو د الیکشن ولا نه کوو پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوې خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوې دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سل ښځو او نارینه ډله ییز خبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولیدي. نور حال په دغه رپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا سلو مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو د مړو د سارا وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلې پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات د شدامون کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا نس وخیا چې په 900 او یم کول جوړ شوی دی. همدا شان دا پیسې چې کومې دی راځ کله موږ ولې ځلې تاریخ په شای دا اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي او سم باغ کوپلای کې بعضی مرمۍ ښخې وي. بل دا چې هغه وخت بعضی علماي کرام د پته لګیږي چې د وخت علماي کرام چې په خپل بټۍ باندې تل شوی دی بعد لغینه بیا سرونه باندې وشتل شوی دی.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنۍ وغړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنۍ دوه کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکری اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی وژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست د امنیت قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل دل چې پورته د څربنی یا د وچه خړو په ګړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زورونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به چکم کسان له محکمې پرته ووژل د هغه شهرت به ان خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنو ترڅنګ د مینې د ورځې منځنه هم کمرنګ شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشي کوڅه به د ګلانو لاخستونکو ډکه و سکهال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلی ترڅو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوی طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي خو دا ډله د مینیا او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړو. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پښتنې ترې څوک نشته. او تیرونه د افغانستان د ملي امنیت د وی دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخنه وغواړي ځکه دوی چې په واقع کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیز رسنیو کې د رحمت الله نبیل سرګندونو ته ګڼ خبرګونونه ښودل شوي. لیو اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکه راپورته شوي. له بل اړ پلوه یو شمیر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکه کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا و چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پوښتنه کوي